ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانم په ولایت په ولایت خبرونه کې دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې د پکتیکا او لوګر د کرنې او مالداری رئیسانس مشمل مانی په لوګر او پکتیکا کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان اکثره خلک په کرنا او مالداری بوخت دي. پر لپسی وچکالی او جګړو د افغانستان د دواړو برخو ته سخت زیانونه اړولي، خو په تیرو شپږو کلونو کې ځینې نوښتونه شوي دي. په تیره بیا له نورو هیوادونو څخه د نویو تجربو د باغداری او مالداری په برخو کې د خلکو د عاید له یو څه ښه کېدو سره مرسته کړې ده. په دې پروګرام کې د لوګر او پکتیکا د کرنې او مالداری له رئیسانو به وپوښتو چې د دوی په ولایتونو کې کوم نوي کارونه شوي دي. د لوګر د کرنې او مالداری رئیس محمد دین مومند او د پکتیکا د کرنې او مالداری رئیس نور الله سباون زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم د دې موضوع په ارتباط د فیسبوک لاله له موږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او پوښتنې شریکولی شئ. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. کومو تر اوسه پورې زموږ د فیسبوک پاڼه نوي خوښه کړې وي، اوس یې لایک کړئ او نه یوازې په دې موضوع بلکې په نورو موضوعاتو هم خپل نظرونه ولیکئ. د ټلیفون شمیرې او همدراز د سکایپ ادرس تو شی به وروسته درته اعلانوم. لومړی هم میلمنو ته ورزم. لومړی هم د لوګر د کرنې او مالداری رئیس محمد دین مومند ته ستار کلی وایم که په خپل ولایت کې د کرنې او مالداری په اړه لنډ معلومات اول زموږ اوریدونکو ته ورکړئ چې وضعیت څنګه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، لوګر ولایت یو زراعتي ولایت ده چې د کابل په جنوب کې موقعیت لري، خپله مرکز او شپږ ولسوالۍ لري چې په ټوله کې د زراعت او مالداری په برخه کې زیاتره خلک مصروف دي. او په دې برخه کې د لوګر ولایت هغه مهم پیداوار چې د کرنې په سکتور کې هغه خلک چې سکتور په برخه کې ترلاسه کیږي او کوي، هغه دا دي چې غلجات په برخه کې په زیاته پیمانه غنم کرل کیږي، جوار دي، وربش دي، او همدارنګه مهم سبزیجات چې دي لکه پیاز شو، کچالو دي، رومي بانجان دي، او په میوجاتو کې انګور دي، مڼې دي، بادام دي، زردالو دي، او همدارنګه حبوبات هم چې لوبیا ده د لوګر یو ډېره مارکیټ کې او ډېر یو ښه لوبیا هم تولیدیږي په لوګر ولایت کې.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان. بله بله، ستاسو خبرې مو واورېده. اوس په دې پکتیکا د کرنې او مالداری له رئیس څخه شاغلی نور الله سباون څخه هم واورو. سباون صاحب، په پکتیکا کې که اول د کرنې په ارتباط وایس چې محصولات یې څه دي؟
کور مودان، زه هم په خپل وار باندې سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د پکتیکا لکه څنګه د افغانستان نور ولایتونو په شان یو زراعتي او کرنیز ولایت ده چې 1.9 میلیون هکتار ځمکه لري، چې د هغې جملې څخه 1.5 لک هکتار آبي ځمکه، 10 زره هکتار للمي ځمکه، شاړې ځمکې لري چې 2,00,000 هکتارو په شاوخوا کې شاړې ځمکې، 3 لک هکتار ځنګلونه او 1.2 میلیون هکتار سرځایونه وجود لري. 15% خلک په کارونه باندې بوخت دي او باقي 15% خلک وګړي چې دي دا په تجارت باندې اخته دي، چې د جملې څخه د 15% تر 30% پورې وګړي کوچنۍ ژوند لري او په مالداري باندې خپل روزمره ژوند پر مخ بي. چې د ابيزمو کو د جملې څخه تقریبا 3000 هکتار میوه باغونه وجود لري، 1000 هکتار په شاوخوا کې انګور پکې وجود لري، او همدارنګه د 15-15 زره هکتار په شاوخوا کې غنم کرل کیږي. الاول غنم مهم غلجاتی چی دی اوربش لوبیا او جوار دی په سبزیجاتو کې چې په زیاته پیمانه باندې کرل کیږي پیاز دی کچالو رومي او بینډۍ په زیاته پیمانه باندې کرل کیږي الاول دینه ځینې نور سبزیجات لکه تور بانجان کدو مرچک هم کرل کیږي البته دا د احصایې کې موږ نشو راوړلی په کم اندازه باندې کرل کیږي او میوجاتو کې چې په زیاته پیمانه باندې میوجات وجود لري هغه مڼې دي انګور دي زردالو دي شفتالو ګیلاس او بادام وجود لري ځنګلي میوې هم په پکتیکا ولایت کې پیدا کیږي چې د ځنګلي میوو نه جنغوزي او شنې د یادول وړ دي او دغه ولایت یو قوي اقتصادي ارزښت ورکړی دی.
سلامت اوسئ مومن صاحب. سباون صاحب مومن صاحب د لوګر د کرنې او مالداري رئیس په وروستیو کلونو کې په ځینو ولایتونو کې څناسه کانالونه جوړ شوي دي یا د اوبو د ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ شوي دي یو څه له زراعت سره مرسته کړې ده. په لوګر کې په دې برخه کې څه کار شوی دی؟
مننه درن صاحب. واقعا تیر کال هم تقریبا په حدود دیارلسو عمیق څاګانو چې د باغداري په خاطر باندې حوضونه 15 حوضونه وو چې دا هم د ابیاري په مخه باندې جوړ شوي وو. همدارنګه سه کال موږ فعلا د ابیاري په برخه کې درې بندونه لرو چې دوه د برکی په ولسوالۍ کې دي او هم د خوښۍ په ولسوالۍ کې موقعیت لري او همدارنګه د ابیاري په برخه کې موږ وو لوی کانالونه لرو چې اوس هم کارونه تقریبا 70% ته رسېدلي دي. وغټ کانالونه دي چې څلور هم د محمد اغې ولسوالۍ کې دوه هم په مرکز کې دي نو د دوه باندې هم 15 د محمد اغې ولسوالۍ کې دي او دوه هم په مرکز کې دي چې وو غټ کانالونه دي د ابیاري په برخه کې چې تقریبا 70% کار مخته تللی دی او کار پرې روان دی او همدارنګه د باغونو د ابیاري په مخه باندې 15 د باغونو د ابیاري په مخه باندې 15 حوضونه او همدارنګه چک ډیمونه دي لري چې هغه باندې هم کارونه روان دي تقریبا 70% کارونه مخته تللي دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه مومن صاحب. وبښئ سباون صاحب که تاسې هم په پکتیکا کې ووایست چې پکتیکا کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی البته لږ لنډ او په اختصار سره ووایست.
ډېره مننه. اواز مو یو څه قطع لوست شو وصل راځي نه پرې مخدی چې زما اواز تاسو ته صحیح درسي.
ستاسې اواز خیر دی مهرباني.
لکه څرنګه چې ابیاري د زراعت لپاره یو اساسي شی ګڼل کیږي اوبه د نبات د لومړی ضرورتونو څخه ده نو په دغه برخه د همدې عمله موږ هم ابیاري په خپلو کارونو کې مو لومړیتوب ورته ورکړی او زموږ د اولیتونو جملې څخه حسابېږي. لومړی کار چې موږ دلته کله راغلي یو نو د ابیاري د پروژو سروې مو پیل کړی ده چې په مجموع کې به موږ تقریبا د 500 شاوخوا ساحې سروې کړې وي چې د هغې د جملې نه په 9 ساحو کې موږ عملا کار شروع کړی په مختلفو ساحو کې چې زموږ ته اوبه ضرورت ده موږ سربندونه ویالې او حوضونه نیولي تر څو پورې د بزګرانو دپاره د استفادې وړ اوبه برابرې کړو. نو موږ هم د ابیاري برخه کې مختلف پروژې په مرکز او ځینو نورو ولسوالیو کې لکه شکین سروبی ارګون خپله مرکز شرنه کې وجود لري او کارونه یې تر جریان لاندې دي او په نوو پروژو په ډیزاین باندې موږ کار کوو تر څو په راتلونکو کلونو کې زیاته اندازه د ابیاري پروژې ولرو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې پکتیکا داسې یو ولایت ده چې زیاتې روانې اوبه نه لري نو په همدغه خاطر باندې کوم موجوده منابع د اوبو چې موږ لرو موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو همدغه تنظیم کړو دې څخه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن واردون کوسم. تاسو ته نوبت درکو د لوګر د کرنې او مالداري رئیس محمد دین مومند او د پکتیکا د کرنې او مالداري رئیس نور الله سباون زموږ میلمانه دي. که د دغو دوو ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه پوښتنې او نظرونه لري لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د ټلیفون شمیرې 0993235 بل شمیره 0923255 زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi او هم درز د فیسبوک له لارې له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
وعلیکم السلام، څنګه یا شیخ؟ خیر سروان صاحب؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي. لکم زه
زر کی ولا غرزنګ یم د نه د هلمند د نه داجو ولسوالۍ ده.
ښه صاحب، غرزنګ صاحب د لوګر او د پکتیکا په ارتباط څه پوښتنه لري؟ د زراعت او مالداري په اړه
زه سروان صاحب دغه پوښتنه لرم. وروره، هلته انګور ډېر دي، انار ډېر دي، په دغه هکله کنې کې معلومات راکړي ورجانه.
صحیح، مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړئ.
سروان صاحب سلامونه او احترامات مو ومنئ.
مهرباني کوئ وردک صاحب.
فرمان صاحب، بعد وخت ما شده داسې په سفر کې ما رادیوم نه درلودلې، او بخښنه غواړم موضوع کړتاغه کې.
خیر، اول موضوع واوري او بیا ټلیفون وکي. خیر، تاسو د نورو اوریدونکو خبري واوري، وروسته به موضوع بیا تکرار کوم. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم.
له رادیو لطفا یو څه لری شي بیا خبري وکي.
بله،
مهرباني کوئ صاحب.
عبد الله تیز کی ما د زابل ولایت خناړي کنول.
مهرباني کوي
څه ورجان له دغه څخه مې پښتنه دغه د سي د پاغه ولایت کې بادام دي، ریکانګو دي.
مننه مننه. هله لرو چې په ځانګړي ډول د لوګر او پکتیکا ولایت اوسیدونکو پښتنه وکي، ځکه چې د دوی پښتنې به شاید اصلي وي، د خپل ولایتونو اصلي ستونزې به مطرح کوي، او دا چې د نور ولایتونو اوسیدونکو هم کولای شي چې پښتنې وکي. خو داسې پښتنې دي وکي چې اول معلومات ولري دي دغه دوه ولایتونو په ارتباط. عمومي معلومات نو په کوم ولایت د چیرې افغانستان هلته مختلف میوی نه کرل کیږي؟ بادام بم خامخا وی کی، انګور بم وی، خو په ځینو ولایتونو کې زیات کیږي، په ځینو کې کم کیږي. لیکن که د همدغه دوه ولایتونو د اصلي ستونزو په ارتباط څوک پوښتنه وکړي، ډېر به خوشاله شو. زموږ مېلمانه به هم ځواب ورته ورکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
فرمان صاحب سلامونه او احترامات مو منه. په زلهودي وردګ هم د بندچک ولسوالۍ نه درنه مېلمانه ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې وردک صاحب.
څرمن صاحب، د مو پښتنه راغله چې یا د لوګر په ولایت کې یا د لوګر کومه هغه کې چې دا واجب چې دي، دا یا د پختله کوم داسې یخې خونه ورته لري کې نه لري، او کده دی دا کوم فلو چې کې دا نور مملکو ته تي، او بل پښتنه راغله چې دا لوګر په دورستو کې لګنو هم نشو غوند دی، دا واجب شه ده.
خیر، په امنیت باندې موږ نن خبرې نه کوو. بیا امنیت په موضوع کله راغله بیا به دوی ځواب درکړي، زموږ مېلمانه. البته بل اوریدونکو ته نوبت نه ورکوو، ورزو مېلمنو ته. دا مسله چې سړی خونې څومره په دغه دوه ولایتونو کې جوړې شوې دي، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. په یو شمېر ولایتونو کې په دې برخه کې نسبي کار شوی دی، خو د اکثرو کارمنګرو یو لوی مشکل دا ده چې دوی وایي چې کله د حاصل وخت وي، میوې یا نور محصولات یې بیه نه لري، ډېر بیه ټیټه وي، خو کله چې بیا نه وي بیا یې له بهر نه راغواړي، خصوصا له ګاونډیو هیوادونو، او په لوړه بیه یې راغواړي. لومړی که مومن صاحب تاسو ځواب ورکړئ، په پکتیکا کې سړی خونې جوړې شوې دي؟
مننه صاحب، زه فکر کوم چې مومن خو
بله مومن صاحب دې سباوند دې دواړه ځواب ورکړئ. خیر دی، اول تاسو بیا.
د سړو خونو باره کې دا وایم چې متاسفانه تر اوسه پورې ان چې په دې برنامه په همکاري سره موږ یو سړک خونه د محمد اغه پول سره کې چې حدود 300 متره ټکټانه کې د اندازې باندې به ان شاء الله دا نوجات ذخیره هو لري، ظرفیت لري، او هغه موږ سره کال دوش په دې پیازه لپاره ذخیره خانه چې و تقریبا اویات سره ته په سره کارونه مختصری دي جوړی دي او کار ته روان ده، او همدارنګه امیدوار چې په راتلونکي کال کې موږ یو سروې او ځای تعین کړی ده. نو امیدوار یو چې سروې او هر څه شوي دي، په راتلونکي کال کې به انشاءالله د 500 میټرو ټانو په ظرفیت سره په خپله مرکز ولایت د لوګر کې به د سړې یوه خونه سړه یوه خونه به جوړه شي، البته مختلف نوع به وي په دې کې به سبزیجات میوجات ټول وساتل شي. همدارنګه موږ د دهقانانو د ستونزو د حل په موخه باندې بالخصوص د هغه باغدارانو چې هغه په انګورو کې زیات هغه لري حدود د تقریبا 500 شاوخوا کې کشمشخانې هم تیر کال او د سږ کال مجموع کې یو 500 په حدود کې موږ کشمشخانې هم جوړې کړې دي.
درست ډیره مننه. سلامت اوسه سباون صاحب. په پکتیکا کې چې برق نه وي نو خامخا چې مشکل ده چې سړی خونې دی جوړ شي، خو بیا هم په دې برخه کې معلومات ورکړي. او په زمن کې بل پښتنه ده چې په دې اړه نظر سرګن کوي چې مثلا 13 اونۍ مش په نور ولایتونو کندهار او لغمان په ارتباط خبري درلوده. په کندهار کې خصوصا وویل شول چې هلته ځینې نوي محصولات معرفي شوي دي او ښه حاصل یې ورکړی دی، مثلا زعفران دي، پسته یا زیتون نو ښه نتیجه ورکړې ده. ستاسو په ولایت کې څه نوي څه کوم نوی محصول تجربه شوی او نتیجه یې ورکړې ده او کنه؟
ډېر ښه. د سړو خونو پر رابطه باندې باید ووایم چې متاسفانه پکتیکا کې لکه څنګه چې تا وویلې چې برق هم نشته، تر اوسه پورې د سړو خونو لپاره کار نه ده سوی. البته د پکتیکا د کرنې ریاست په خپلو ضرورتونو او لومړیتوبونو کې سړو خونو او د میوجاتو پروسس ته ځای ورکړی ده چې په دې باندې به آهسته آهسته موږ کار کوو او پرمخ باندې وځو. دا ضرور نه چې حتما د موږ ابي برق دلته وجود ولري. د پکتیکا هوا چې ده نسبتا سړه ده، په ژمي کې دلته واوري وجود لري، نو موږ کولای شو چې د سولري برق په واسطه باندې هم ځینې سړې خونې فعال کړو. موږ پلان ورته لرو او دغه پلان موږ د وزارت سره نظر په ضرورتونو او اولیتونو باندې شریکو، تر څو د دې لپاره موږ بودیجه ولرو او سړې خونې موږ باید جوړې کړو. موږ ډېر زیات ضرورت چې موږ ورته لرو سړې خونې ته، موږ د پیازو د محصولاتو په خاطر باندې او همدارنګه په میوجاتو کې چې د مڼو لپاره چې پکتیکا کې په ډېره زیاته پیمانه باندې مڼې تولیدېږي، نو ضرور ده چې باید موږ ورته سړې خونې ولرو. او همدارنګه د پروسس پر رابطه باندې چې موږ څنګه کوو چې د مڼو نه مربا یا نور داسې محصولات په لاس راوړو، تر څو زمونږ د سیزن په وخت کې یا د تولید په وخت کې د دهقانانو چې د کوم څخه شکایت لري، یعنی د نرخ د ټیټوالي څخه یا دغه څخه، دغه شکایت موږ ورته رفع کړو. او راځم ستاسو دوهم پوښتنې په ځواب کې باید وایم چې البته ځینې نوښتونه د پکتیکا په ولایت کې هم شروع شوي دي. د غیل جملې نه د پستې د ونو د پستې د ګوټو کرنه ده چې تقریبا سل جریبه، یعنی سل مختلفو دهقانانو ته په یو جریب په اندازه کې موږ د پستې تخم ورکړی او پستې کرو. دا په دې بنا باندې چې ځینې پخوانۍ ونې دلته وجود درلودلې چې ډېر ښه حاصل یې ورکاو او د دغه اقلیم سره ډېر ښه توافق کوو، نو په دغه خاطر باندې موږ وغوښتل چې سل قطې موږ باید نور ولرو او نتیجه وګورو چې د پستې ونې څنګه محصولات ورکوي د پکتیکا په ولایت کې. علاوه له دې نه ځینې نور نوښتونه لکه کورنۍ باغچې چې تر اوسه پورې په کورونو کې سبزیجات نه تولیدل، موږ 300 کورنیو ته د رومیانو، بادرنګو، بېنډۍ او تور بانجان تخمونه ورکړي چې تر څو دغه 1500 فامیل وکولی شي په خپلو کورونو کې سبزیجات تولید کړي او یعنی په کومه اندازه باندې تولید کړي تر څو یې دغه ضرورت رفع کړي او بازار او مارکیټ ته ضرورت پیدا نشي. نو دا یو مهمه خبره ده. یو خدا چې په کور کې انا دې سره مصروفيږي، دومره خبره ده چې په خپل کور کې د تولید لري او د بازار ته نه مجبوريږي تر څو یو اندازه پیسې په دې باندې مصرف کړي تر څو بازار نه سبزي ځان لپاره واخلي. نو ګټي زیاتې دي، کوشش هم دا کوو چې کورنۍ او باغچو ته دوام ورکړو په راتلونکي کې هم، تر څو هر فامیل د خپل د فامیل لپاره هغه سبزیجات چې ډېر زیات مهم دي او ضرورت دي د خپل کورونو کې تولید کړي. علاوه دې نه په زعفرانو باندې موږ کار کوو. زعفران ډېره ښه نتیجه ورکوي. تروسه پورې مو لس نمایشې کتي په پکتیکا کې، البته دواړه به دویم نمایشي جمع ازمایښتي کتي مونږ دلته کرنه کړې، نتیجه ډېره ښه ده. او په راتلونکي کې مونږ د وزارت څخه پیشنهاد هم دا کړی چې پکتیکا ته زیات توجه زعفرانو په برخه کې هم وکړي، چون حاصل ښه ده.
درست، ډېر مننه، سلامت اوسې. کوربدان سلامت اوسې. نو په لوګر کې هم آیا په همدې شکل سره نه وختونه شوي دي او کنه دي شوي؟ مومن صاحب
مننه صاحب، لکه څنګه چې رئیس صاحب ته اشاره وکړه، په حدود دي تقریبا 400 کورنۍ ته کورنۍ باغچې موږ جوړې کړې دي، تخمونه ورته ورکړي دي، او د هغو لپاره ټرینینګونه ورته ورکړي دي چې دوی سبزیجاتو ته وکولی شي د مصونیت غذایي، او دوی خپل روزنی مصارف چې دي د خپلو کورنیو باغچو څخه پراکړي. او همدارنګه موږ د پیسې باغونه هم چې هغه هم تقریبا په حدود 1600 جیره باندې پیسې باغونه، چې دا بالکل د ولایت کې نوی دی او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. همدارنګه موږ هاي دي سي تي چورته وایي دا باغونه هم لرو، اته جربم جوړ کړي دي چې مختلف میوجات دي لکه مڼاشواله او ناکسو او داسې نور میوجات دي. دوی باغونه جوړ کړي دي چې دا یو جرد کې په حدود تقریبا 600-650 پورې نیاندازي، او د دې حاصلات هم ښه دي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ځکه چې اکثره باغونه چې موږ لیدل سکل اول کال او چې په اول کال کې دوی میوه تولید کړې وه، دا بالکل یو نوې خبره وه زموږ لپاره. او همدارنګه د زعفرانو نمایشې کتي هم شل نمایشې کتي دي چې نتیجه هم تر اوسه پورې ښه ده. مخکې هم کرل شوي لوګر کې، او اوس هم خلک هم لیوالتیا لري او نتیجه یې ډېره ښه ده.
زعفرانو وبښئ صاحب، به مومن صاحب د زعفرانو په باره کې وایي چې وایي د حاصل اخیستل او پالل ډېر زیات سخت دي، باید یو چا په دې برخه کې زده کړې کړي وي یا عملا لیدلې وي بیا دا کار کولی شي. ستاسو ریاست په دې برخه کې خلکو ته د زده کړو او د ښودلو یا د کومک کولو څه پروګرام لري؟
بله نه، زموږ دغه ټول هغه شکایت نمایشې چې ورته جوړ شوي دي د هغو کسانو لپاره تقریبا درې ټرینینګ لرو، چې هم د کښت او هم د هغوی د جمعوري د حاصلات وه. واقعا چې یو اندازه ستونزه ده، خو اوس زموږ په لوګر کې د دې نبات سره خلک بلدیت لري، او اکثره دهقانان هم کولی شي چې خپل حاصلات راټول کړي.
درست، ډیره زیاته مننه. اوس په بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو، بیا هم تاسو ته نوبت درکوم. د لوګر د کرنې او مالداری رئیس ښاغلی نور الله سباون، او وبخښئ بیا هم تاسو نومونه سره ګډوم، محمد دین مومند او د پکتیکا د کرنې او مالداری رئیس نور الله سباون. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د سکایپ له لارې دی، مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ته مېلمانه سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، زما پښتنه د پکتیکا د رئیس صاحب څخه ده چې په پکتیکا کې کله زه ومه هلته د خلکو یو شکایت دغه و چې دغه د شنو ونې چې دي، شنې چې دي غرنۍ میوه ده او په افغانستان کې استعمال ډېر دی، د دوی شکایت دغه و چې دغه په لرې پلاتو سیمو کې دادي په غرنیو سیمو کې ستا دا درختې چې دغه ول کېږي د خلکو د خواصه، د کلو د خلکو د خواصه، یعنی شنې درختې ول کېږي او بیا د بوټو استفاده ځنې کېږي، کورونو سره وړ کېږي. زما پوښتنه د رئیس صاحب څخه دغه ده چې دغو د مخنیوي لپاره تاسو کوم څه کړي او کنه؟ او دوهمه پوښتنه مې د مالداري په اړه ده چې د کوم مالدار کوم تولیدات چې دي، د دوی شکایت هم دغه دی چې دوی بازار نه لري چې خپل هغه کوم شیدې او کوچ و کورت و کوم د بزو وړی چې دغه ته بازار نشته پکتیکا کې، او دوی نشي کولی چې دغه شان په صحیح بیه باندې در بازار پرې ورسوي. د دغه باره کې معلومات راکړئ، دغه مالدارو د تولید لپاره دوی کوم څه کوي؟
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کوروان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو ده، خبري وکړه.
مال روایت کندهار ولاله،
مهرباني کوئ اوسئ.
فیضل د کندهار نه، تاسو د راډیو ټول اوریدونکو او درانه مېرمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
اوسئ. لوګر د رئیس صاحب څخه مې دا دوه غوښتنې دي. لمن يم چې د توجه وړ وګرځي او همکاري وکړي. یو د لوګر د ولایت کې چې ما استوګنه کړې ده او ما چون کړې ده، هغه مڼې د قدر وړ او ډېر ښایسته مڼې او ډېر ښه غټ غټ پغونه لري. لمن يم چې دوی د دغه مڼو لپاره ښه قیمتي مارکیټ پیدا کړي تر څو د لوګر د باغداران دوهم عرضه مې همدا ده چې دغه د لوګر نه چې و پکتیا ته ځي، دا د ترکانو کم چې بولي یا ترکانو بیس د التمور دسته، دغه دست که چېرې د زراعت مربوط وي چې دغه اوس خلک ورباندې کلاوې جوړوي او د دې مخه ونیول شي، په دې کې یو غټ زراعتي باغ ودرېږي تقریبا 3000 نظره چې دې په ځمکه ده. او دغه منطقه د دې د مڼو لپاره ډېر مساعد دښتې او امکان لري چې په دې کې به اوبه هم وي. د دولت تر څارنه لاندې ډېر ښه حاصلات به ترڅو د لوګر راتلونکي ته آماده کړي. نو هیله من چې زما دغه دوې غوښتنې د لوګر
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بل هم لا لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. پوښتنې ډېرې هم شوې، ځان معرفي کوي.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صابر یم، لوګر نه تاسو ته تاسو میلمنو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
د لوګر ولایت کې دا قسمت خانې جوړې شوې دي، دغه پایده څه ده؟ دې کې خو چا یو کیلو انګور نه دي لیست کړی کنه؟ داروي چې زراعت دا خو نوې مقرره شوی ده، دا خو ملامت نه ده. تاسو راسي اړه دا وګورئ، چا یو کیلو انګور نه دي لیست کړی او دا سړی خوني چې جوړی دا یې لپاره جوړی لوګر خو بیل او ټول په دې ځای کې کتلې خوني خوني چې په دې کې به څه خاص دی او اخر چا کوله هغه ډیر خو ده
نو تاسو په نظر وبښه تاسو ځواب وایس، ولې نه پی لدی سړو خونونه ولې خلک استفاده نه کوي؟ نو دا خو د خلکو مشکل ده.
بلې دا معلوم معلوم خلک دا قسمه خانی جوړې کړې چې نیمه روپۍ یې غووي
ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو کوربدن. لومړی د پکتیکا د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلی نور الله سباون که تاسې اوریدونکو ته ځواب ورکوئ. لومړنی اوریدونکی چې ټلیفون یې کړی و له تاسو څخه یې پوښتنه درلوده د شنو ونو د وهلو په ارتباط.
مننه کوم د شنو ونو د قطو په رابطه باندې دلته زه په دې سوال باندې کنفیوز شوم چې شنې موږ یو قسم میوه ده چې آیا هغه میوه داري ونې خلقه ده؟
بلې، هماغه ونې یادولې.
او که په مجموع کې دغه دی په اصطلاح ګرین ټریز یا شنه ونه چې د دې قطو
دواړو ته ځواب ورکړي، خیر ده.
مشکلات دغه مشکلات نه یوازې په پکتیکا کې وجود لري، بلکې په ټول افغانستان کې وجود لري. په بادغیس کې د پستو ونې، په لوګر کې، په کونړ کې هم داسې د ځنګلي ونې په مختلفو علتونو په وجه باندې قطع کېږي. دغه مشکلات شته، دا موږ تاییدوو. موږ سره هم دغه شکایتونه شریک شوي دي. د خلکو آواز موږ اورېدلی او موږ د ولایت مقام او همدارنګه د امنیه قومانداري سره مختلفې د هماهنګۍ جلسې ترسره کړي دي چې د هرې جلسې تر اجرا نه وروسته موږ لیدلی چې کافي اندازه پرمختګ په اجراتو کې شوی ده. البته ډېرې ساحې داسې دي چې ډېرې زیاتې لرې دي، نو هلته د زراعت او لاسرسی ورته نشته ده. واقعا موږ سټاف کم لرو د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه باندې. نو ونې قطع کېږي، اما موږ خپل اجرات کړي دي، هماهنګې جلسې مو نیول دي. د لارو چک پوینټ پوستو ته د قومندانۍ له خوا نه هدایت شوي دي بار بار چې تر څو پورې شنې ونې په سړک باندې پرېنږدي چې تر څو د موټرو په واسطه باندې انتقال شي او یا د تجارت وشي. نو په اوس وخت کې چې څومره معلومات زه لرم، شنې ونې خصوصا هغه ونې چې هغه میوه تولیدوي خلکو سره غرض نه کوي، لکه جنغوزو ونه یا خپله د شنې میوې چې کومې وي دې ونې دې څه ځکه دینه خلک ډېر اندازه عاید لاسته راوړي، کال په کال باندې عایدات لاسته راوړي. نو په دغه خاطر باندې جنغوزو ونې او د شنو ونې خلک نه قطع کوي، ځینې نورې ونې چې دي هغه په ځای قطع کېږي. خو موږ کوشش کوو، دا کوو چې ترسو د اغنور شنو ونو دقت لپاره هم منګه کار وکړو، اگاهی عامه منګه کړې ده، د رادیوګان لارې منګه د محلي رادیوګان لارې منګه خلکو ته خبر ورکړې ده، د ځنګلونو د اهمیت پر رابطه مو ورته ویل، د هغې د ارزښت پر رابطه مو ورته ویلي دي. نو کوشش مو هم دا ده چې تر څو د ځنګلونو د قطع مخنیوی وکړو.
سلامت اوسئ. که د بلې پوښتنې ته هم ځواب ورکړئ چې د مالدارانو د تولیداتو لپاره بازار نشته، یو مسله ده چې مثلا په ځینو ولایتونو کې لکه ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې ځینې خلک، البته شتمن خلک، حاضر شوي دي چې فارم جوړ کړي یا د لبنیاتو مرکزونه جوړ کړي چې هلته شیدې پروسس کوي او کوچو پنیر و نور شیان ترې جوړوي، او دوی له خلکو څخه شیدې اخلي په بیه. نو په پکتیکا کې د دې شي څه امکان نشته؟
خصوصي سکتور سره موږ مختلف جلسې ترسره کړي تر څو په دغه برخه کې د خلکو ته کار وکړي، ځکه دولت خو نشي کولای چې تر څو یو تجارت په دغه وخت کې یو تجارت یا بزنس پر مخ باندې ویسي. موږ د مالدارۍ په رابطه باندې پروګرامونه شروع کړي چې په همدا اوس وخت کې مختلف مالداران موږ ځان سره راجستر کړي او کوشش دا کوو تر څو موږ یو کوپراتیف جوړ کړو. د کوپراتیف له طریقه موږ د دې لپاره یو بزنس پلان جوړ کړو تر څو دغه کوپراتیف وکولی شي، یعنې د مالدارانو کوپراتیف به وي چې شیدې د مختلفو ساحو نه په کوم شکل باندې راټولې او په مرکز کې پروسس یا بستهبندي پروسس شي، بستهبندي شي او مختلفو ولایتونو ته یا خپله د ولایت په داخل کې ولسوالیو ته انتقال شي. البته دغه کار به یو څه وخت موږ نه ونیسي، چون په پکتیکا کې برق وجود نه لري. کوم وسایل چې د پروسس په خاطر باندې په کاریږي نو زیات اندازه برېښنا یا برق ته ضرورت لري. نو کچیرته موږ وکولای شو چې دغه بزنس پلان په دغه شکل باندې برابر کړو تر څو مالدارانو نه شیدې راجمع کړو او هغه په مستو کوچ او په نورو محصولاتو باندې بدل کړو، نورو خلکو ته ارزه کړو. دا به زموږ یو غټه لاسته راوړنه هم وي. البته کار پرې روان ده. موږ ته چې هر شکایت یا ستونزه راځي هغه موږ ځان سره درج کوو او د هغې په حل کې لپاره موږ ګامونه اخلو.
درست. سلامت اوسئ. مننه کوروادن. او په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ په لوګر کې البته په دې اړه مخکې ته چې ځواب ووایس مومن صاحب، لومړی دې اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایس. یو خو دې کشمشو یادونه وکړه، وایي دا کومې سړې خونې سي جوړ شوي دي، خلک استفاده ورڅخه نه کوي، علت یې څه دی؟
زه هم پاول کې د کندهار نه چې پوښتنه کړې وای غوړو ته جواب وایم. هغه دا وایي چې واقعا لوګر ولایت ډېره ښه مڼا لري. لوګر واقعا د دې لپاره لکه څنګه چې ویلې د دهقانانو د ستونزې د حل په موخه باندې موږ انشاءالله امیدوار یو چې په راتلونکي کال کې اگر سروې هم تکمیل شوې ده، یو سړه خونه لکه مخکې مې چې دورې وکړه تقریبا 1500 میټریک ټنه گنجایش ولري چې دې سره موږ کولی شي چې د قرانه لپاره په وخت سره خپل محصولات مارکیټ ته وړاندې کړي او د دې عاید به هم د دې سره لوړ شي امیدوار یو. او همدارنګه بل موضوع د یادوري وکړه چې هغه د اتمور دښته وه. واقعا په هغه دښته د کښت بالخصوص د باغونو د جوړولو لپاره ډېره مناسبه ده، ولې متاسفانه چې د دعوې لاندې ده او تروس پورې نشو کولی چې په دې ځمکه کې موږ د دې ځمکې نه استفاده وکړو. دویمې پوښتنې ته راځم. دای بل ورور چې پوښتنه وکړه چې کشمشخانې جوړې شوې دي او له هغو نه استفاده نه کېږي. بعضې وخت کې چې کله مارکیټ ښه وي طبیعي خبره ده چې ضرورت د دې نه وي چې دغه دیقان خپل انګور یا خپل محصولات هغه په کشمشخانو کې واچوي او په ممیزو یې تبدیل کړي چې مارکیټ ته عرضه کړي. نو بناً کله چې مارکیټ کې وي د انګورو لپاره تازه ډول باندې مارکیټونه وي او مارکیټ موجود وي، بیا نو ضرورت دې نشته چې له دې کشمشخانونو نه استفاده وکړي. ولې کله لکه د تیر کال یا نورو کلونو په شان باندې چې کله مارکیټ خراب وي او مارکیټ کې دې هغه نه وي، بیا دهقان مجبور ده چې دا پروسس کړي او په ممیزو باندې بدل کړي او هغه مارکیټ ته عرضه کړي. بل ضرور ویل چې د سړو خونو نه د ضرورت نشته. وا سره خو تاسو بهتره معلومه ده چې سړې خونې یو اشد ضرورت ده د نوجاتو د ساتنې لپاره، د سبزیجاتو لپاره، چې په وخت او زمان سره مارکیټ ته وړاندې کی دا یو اشد ضرورت ته د خانانو لپاره او د لوګر ولایت ساته باندې.
بله بله ډیره زیاته مننه. بله او کور ودان خیر اوس په بیا یو ځل اوریدونکو ته نوبت ورکو کاوریدونکو غواړي چې د لوګر او پکتیکا د کرنې او مالداری په ارتباط پوښتنه وکړي یا نظر لري کول شي همدا شی به مشته ټلیفون وکړي. د مالداری په اړه تر اوسه پورې ډېر نه یو ژغېدلی، له دې استباد مالداری په اړه هم د میلمنو نظر وغواړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي. خبری وکی صاحب.
ساروان صاحب ما را گوری؟
بله صاحب، او روی مهربانی کوی صاحب.
من نه کوم شهدلام فهم اړیکه مې د لغمان ولایت څخه نیولې ده.
مهرباني وفا صاحب.
من نه کوم از ما د رئیس افتخار دغه پښتنه ده چې دلته په لغمان کې زمونږ د تولیدات لکه مثلا جلغوزي دي چهارمغز دي کنه، نو دلته چې کله مونږ دغه چهارمغز دلته کله چې وخت راشي کنه نو د نور ولایتونو څخه د نور دو څخه خلک راځي، نو زمونږ دغه واردات دنه دانو په پیسو باندې اخلي لکه غرو کې دي کنه د جلغوزي شیان هغوی دي راځي ځمکه په یو لک افغانۍ.
نن مونږ په پکتیکا او لوګر خبرې کوو. که تاسو د پکتیکا او لوګر په ارتباط پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه کوم، زما پوښتنه د لغمان ولایت په باره کې وه.
د لغمان نوبت تېره اونۍ تیر شو، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احمدي وردګ یم. زما پوښتنه دا ده چې د لوګر په ولایت کې د چرګانو داسې فارمونه شته دي چې هغه خپله ماغه د هماغه ځای د غوښې اړتیاوې پوره کړي که له بل څخه ځای څخه ورته واردېږي.
سیده ډېره زیاته مننه. ښه پوښتنه ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. سلام صاحب، سلامونه تا او د مومن صاحب او د پکتیکا د زراعت رئیس ته وړاندې کوم. ضیا الرحمن جلالزی یم، لوګر نه.
مهرباني کوئ جلالزی صاحب.
له مومن صاحب سره مې دا پوښتنه ده، تېره ورځ پوهنتون ته تلمه پکتیا ته، نو په لاره کې مې کتل مې یو ټیکټر هغه د ګرین ټری سی دی د مرد سای کې په دو سای کې قطع کړي وو او د مثلا د سوخت مواد پیس کارول. نو پوښتنه مې دا ده، تاسو دغه ونې سي مثلا ګرین ټری سی دی دو پاړون باندې تاسو اقدام کړی چې دا غیر قانوني پرې کیږي؟
درست، سلامت حسین، مننه. یو اوریدون که بلم اخلو بیا میلمنو تو نوبت ورکو. میروانی که ویسیب
دا میلمنو تو سلام تاسی تو دران سید سلام کما سپین منگل دا پسیانا پکر گئی ما پختنانیم داو چی دا بلو دا پختی آزاک ما پندشتا کلا چلاولی دا نو بیا می دا لوگار انگور مالی دل ہے اوسا دی نورو وقتو انگور می مخوالا لی دای
او دغه لوګار انګور یا شمالي انګور دا په مان کې ډیر توپیر لري. راته ته مننه مننه کور ودان. لومړی هم د چرګانو د فارمونو په ارتباط د په دوړو ولایتونو کې وګورو چې په دوړو ولایتونو کې په دې برخه کې او دا غرس د په مجموع کې د مالداری په برخه کې څومره کار شوی دی، ځکه چې دوړو ملمنو وویل چې دا دوړو ولایتونه هم زراعتي دي او هم مالداری. لومړی مومن صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کول. سره په لوګر ولایت کې موږ تیر کال تقریبا شل د غوښې چرګانو چې هر یو فارم د 5000 چرګانو گنجایش لري جوړ کړي دي، چې له هغه جملې څخه تقریبا 14 فارمونه یې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي دي او په شپږو باندې اوس هم تقریبا 90% کار یې تکمیل شوی دی او کار باندې روان دی چې انشاءالله په نږدې وختو کې به و مجموعا ټول ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. نو واقعا چې تولیدات هم لري، محصولات هم لري، چرګوړي هم پکې لیدلې دي چې د لوګر او هم کابل ولایتونو ته هم ته انتقالېږي. او د دې په څنګ کې موږ د واړه د کورنیو دپاره موږ تېر کال هم توجیه کړي وو چې د هرې کورنۍ دپاره دېرش چرګانو چې د هغو نه هم په زیاته پیمانه باندې د هګۍ تولید هم په لوګر ولایت کې لرو.
درست.
او همدارنګه د بل مور چې د ونو د قطع کېدو په هغه باندې وکړه، زه فکر کوم چې دا
خو دسې عامې ونې په دې ساحه کې نشته. بیا هم ویل کېږي چې له کوم بل طرف نه به یا له باغ نه یا فکر کوم د ده شخصي کوم مزرعت شی بولې دې ته نه به د وهلې کړي وي. او که داسې خلک موږ ووینو په دې کې موږ قانوني اجراات پرې کوو، انشاءالله معرفي کوو به په دوی سره به قانوني چلند کېږي که داسې کار وشي او ولیدل شي چې په کوم ځای کې ځنګلونه نه یا له دولتي یا له داخله دې نه استفاده وکړي او قطع کړي. بله موضوع د انګورو وه چې بیا ویلې چې توفیر لري. واقعا انګور خو مختلف ورایتي دي. د لوګر کې هم موږ مختلف انګور لرو چې تقریبا څو ورځې مخکې موږ یو نمایش هم درلود. شپږو قسمه موږ مختلف انګور لرو چې هغه کشمشي دي، غلدان دي، موسیمي دي، تایسي دي او همدارنګه څو ورایتي نورې هم دي. نو واقعا چې توفیر خو یې شته دی. د شمالي د انګورو سره د دوی بالکل سوز د شمالي انګور هلته چې کوم خلک د دې نه استفاده کوي اکثره یو قسم دوایي نه استفاده کوي چې د غوا دانه غټه وي. او یو موضوع بله هم ده چې د هغوی ورایتي تغیر کړې ده چې زیاته ورایتي چې کومه استفاده تر کوي هغه دوی شنګلخاني دي چې اوس فعلا په شمالي یا موږ ویلی شو چې پروان ولایت کې
د قانون ترې دی او باغونه جوړ کړی دي. درست ډېر زیات مننه.
مننه.
سلامت اوسې. او مومن او سباون سپ پکتیکا کې د چرګانو د فارمونو وضعیت څنګه دی او مالداري؟
د چرګانو د فارمونو پر اړه باندې باید ویم چې په پکتیکا ولایت کې د چرګانو فارمونه هیڅ وجود نه لري. تر اوسه پورې څوک په دغه چا په دغه برخه کې سرمایه ګذاري نه ده کړې چې هغه مختلف علتونه لري. د دې علتونو جملې څخه یو دا ده چې دلته په ژمي کې هوا ډېره زیاته یخیږي، د چرګوړو په تولید باندې ډېر زیات مصرف راځي. نو کله چې چرګان بازار ته عرضه کوي نو هغه مصارف چې په چرګانو باندې کېږي بېرته بزګر یا دهقان ته هغه مصارف نه پوره کوي تر څو په بازار کې دغه چرګان وپلوري. نو په دغه خاطر باندې د چرګانو فارمونه وجود نه لري. البته ځینې دهقانان سره چې موږ ناستې کړي دي، غونډې مو کړي دي، د دې د ظرفیت لوړولو په رابطه باندې موږ ټرینینګونه نیولي. نو بیا موږ ورته توصیه کړې ده تر څو هغه بزګران چې زیاتې ځمکې لري یا د چرګانو یې روزلو یې فارمونو لپاره مناسبه ساحه لري دی کوي چې سیزنل یا سیزني چرګان تولید کړي. شپږ میاشتې تولید کړي او شپږ میاشتې د دې هغه ساحه بیرته د پاکولو لپاره د امراض څخه د ضد عفونی دواګانو استعمال او ځینې شیان پکې وکړي تر څو راتلونکي کال ته بیا، یعنې په دې شپږ میاشتو کې باید دوی پلانینګ وکړي او په راتلونکي شپږ میاشتو کې د چرګان تولید کړي. نو په دغه خاطر باندې په دغه بخش کې ډېر
د چرګانو خدا مشکل ده. د نورو څارویو او حیواناتو په ارتباط څنګه آیا کلینیکونه ورته لري؟
ساکال خوشبختانه زه باید ویم چې سلور حیواني کلینیکونه موږ جوړ کړي دي او پاراویتان ته مو د ګټې اخیستنې لپاره سپارل تر څو د هغې څخه استفاده وکړي. د هغې جملې څخه جانیخیل ولسوالۍ کې، د برمل ولسوالۍ کې، ګومل ولسوالۍ او خیرکوټ ولسوالۍ کې موږ سلور حیواني کلینیکونه جوړ کړي دي. علاول دین څنګه چې په لومړیو خبرو کې ویل چې دلته زیات اندازه خلک کوچیان دي، نو کوچني او غټ مالونه لري. نو د هغې لپاره د مختلفو امراضو د مخنیوي په خاطر باندې موږ واکسین تطبیق کړي چې د هغې جملې څخه 2,10,000 مواشي ته موږ پی پی آر واکسین تطبیق کړی ده په دې ولایت کې چې تاون د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې د ابتدایي تدابیر دي که نه وقایه ده. علاول دې نه 15,000 او 600 دوز هم د بروسلوز ناروغۍ چې سبت جنین ورته وایي د هغې په مقابل کې واکسین البته تطبیقوو.
بله. آیا خلک هم حاضر دي چې واکسین ورکړي؟ ځکه چې زموږ په وطن کې خو ځینې خلک اته حاضر نه دي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي. په زور بې ورکوي یا بې ډېر تشویقوي حیواناتو ته څنګه؟
خوشبختانه باید ویم چې د حیوانات دپاره د واکسین دپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. ټول خلک علاقمند دي ځکه چې دی دلته د دغه ناروغیو څخه ډېر زیات ضررونه لیدلي دي. په یو وار سره په لسګونو مالونه مړ شوي دي، نو په دغه خاطر باندې حاضر دي او د واکسین ګټو څخه خبر دي او نور هم خبريږي ورو، نو په دغه خاطر باندې د واکسین تطبیق لپاره غاړه کوي او حتی موږ ته درخواستونه کوي چې تر څو موږ دغه واکسین نه چاته چني رسیدلی تر څو دغه دوز زیات کو، هغه کسان یا هغه ساحې چې موږ په خلن نیولي هم تر واکسین لاندې ونیسو. علاول دینا دولس سوه نسلونه د غواګانو ته وایم په دغه ولایت کې اصلاح شوي دي، یعنی د القای مصنوعي له لارې د دې لپاره سټراګانې راوړل شوي دي او مختلفو غواګانو تطبیق شوي دي تر څو نوي حیوانات اصلاح شوی حیوان منځته راشي.
ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، اول به د ده خبرې واورو بیا به لوګر ته لاړ شو. مهرباني کوم صاحب. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرې
وکړئ. کاروان صاحب تاسو کوم کې ته رئیس صاحبانو ته دوار سلام نه يم امرایت بسم الله دې پکتیکا ور تفصیل نه سوالین.
مهرباني کوم صاحب. بسم الله صاحب.
دسې یو خبره ده چې مشکل اصلي د زراعت کې پکتیکا په ولایت کې دا ده چې خلک ډېر مالدار دي خو کرهانې لپاره اوبه نه لري، اوبه ته ضرورت دي. عادي امریکا چې کله راغلي لوی راغله وخت پورې تر اوسه پورې دي بندونه چې پلتو بند او د پارک بند
درست ډېر زیات مننه کور ودان. تاسو ته به ځواب ووایي بل اوریدونکی مشته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د ولایت خبرې کوم لوګر نه د مال مواشي په اړه چې ډاکټران د خیر نه مونږ نه کېته نه دا د یو وخت مشکل ده لوګر کې بيخي ګرځي نه په باغو ګرځي او نه په مالو ګرځي موږ مالونه ټول موږ څو مقصد نو دا د یړي مراد وړای وول چې د لپاره مقصد غټ مشکل ده او زراعت بيخي د زراعت د ډاکټران د کلو باندې نه ګرځي نه خلکو ته کوی نه کوي چې تاسو دا باغونه یا دا چې جوړ کړئ یا دا چې جوړ کړئ یا دا دوا ورکړئ زمای دا دوا ورکړئ وړای دا دوا ورکړئ بو سرلای دا دوا ورکړئ موږ په یوام نه پیګو.
ډېر زیات مننه. ډېر اساسي پوښتنه مو وکړه. نو لومړی مومن صاحب، تاسو د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس، تاسو دوی ته ځواب ورکړئ. عبدالواحد ته
مننه. سلامونه کوم لوګر ته ټول اوریدونکو ته. واقعا د حیواناتو برخه کې په لوګر ولایت کې ډېر خوشبختانه چې موږ تقریبا یوولس کوټه لرو چې روزانه دوی تولید لري او هغه تقریبا په حدود د 15000 لیټرو شاوخوا کې شیدې او نور لبنیات جمعوري کیږي او کابل ته د خصلو په موخه باندې لیږدول کیږي. البته د دغه یوولس کوپراتیفونو څخه تقریبا د لاسته راځي او همدارنګه موږ د مالونو په برخه کې تقریبا زیات فارمونه لرو، شخصي فارمونه هم لري، کوپراتیفونه هم دي چې لبنیات او نور په دې
اصلي پوښتنه خدا نه و. پوښتنه خو اصلا دا و چې دی وایي چې حیواني د حیواناتو ډاکټران نشته او یو د کرنې متخصصان نشته او په کلو نګرځي او له خلکو سره د ناروغیو په برخه کې کومک نه کوي او لارښوونې نه ورته کوي د زراعت په برخه کې او باغداري په برخه کې.
لکه څنګه تاسو به تر معلومه ده کېدای شي دور ورته باغنۍ شوي دي خو په مختلفو زموږ ټرینینګونه هم د باغداري په برخه کې او هم د مالداري په برخه کې سیل نه هم جریان لري او په هر کلاس کې زموږ تقریبا 150 کسان د وجود لري چې هم په خوخي ولسوالۍ کې مرکز کې محمد علي ولسوالۍ کې جریان لري او د یو د لپاره یو اندازه وسایل هم ورستوځي کېږي. ولیدا رښتیا هم وایي البته ټول هغه نه امن منطقو کې او په لرې کلي کې فکر نه کوم چې دغه پروګرامونه زموږ په ځای کې په ټول لوګر کې عملي شوي نکړای شي دوی پات شوي دوی کلی دا هم
لیکن کومه بل لار سره اوس خو امنیت او د مشکلات هم شته. څه فکر کوئ چې خلک په څه شکل سره کولای شي چې تاسو کولای شي په یو نوې طریقه سي خلکو ته معلومات ورکړي چې باغداري په څه شکل سره وکړي، څه وخت نیال پیوان کې یا لایوانات سره څه وکړي، کومه طریقه شته چې په غو شکل د خپل معلومات له خلکو سره شریکي؟
بله بله صاحب، موږ خپل د دې مشکل د حل په مخه باندې په هفتوار ډول باندې راځي پروګرامونه لرو هم د مالداری په برخه کې نیم ساعته خبرونه لرو، چې هم د ملي رادیو نه او هم د زینت رادیو له دې دواړو نه موږ استفاده کوو. زموږ تخنیکي کسان دي د امراضو او د هغې د کنټرول او همدارنګه د مالداری په برخه کې دوی ته معلومات وړاندې کوي، او همدارنګه د مالداری په برخه کې چې تېره ورځ موږ شروع کړو چې هغه هم د برسلوز د ناروغۍ په ضد باندې واکسینونه دي چې دا هم په ټول ولایت کې تطبیقیږي او وسیلا هم روان دي. لکه ورو چې ورته اشاره وکړه که چیرې موږ په خپل وخت سره واکسینونه د مالونو ته تطبیق کړو، نو انشاءالله دغه د مالونو چې دوی ویلی چې زموږ اکثره ځایونه کې زموږ مال تلف کېږي، نو هغه هم د هغه مخه به هم ونیول شي. نو زه هم امیدوار یم چې انشاءالله زه به نور هم دغه ټرینینګونه او دغه لارښوونې چې د زموږ د دهقانانو او زموږ د مالدارانو ته ضرورت ده دې کې به نورې هڅې انشاءالله وکړم.
ډېره زیاته مننه. د بسم الله صاحب پوښتنې ته هم که لنډ ځواب وایي، سباون صاحب اوبه نشته وای او د بندونو په برخه کې موازې وي خو عملي نه شول، داسې په یوه جمله کې که ځواب ورکړي چې وخت نه لرو. خیر، ټلیفون یې قطع شوی دی، پر حال نور وخت هم نه لرو. د لوګر د کرنې او مالدارۍ رئیس ښاغلي محمد دین مومند او د پکتیکا د کرنې او مالدارۍ رئیس نور الله سباون څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. له اوریدونکو هم منندو یو.
مخلوق کی سیلا چورنو بہو غورت برا نورک رنگا واسا